آرام احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي بشي اته بجې شپې دا سدي رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې چې تیرونه په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوی دي او لای هم جسدونه خپل خپلوانو ته نه دي سپارل شوی. دا ادعا شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیشي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لویه لار د جنو پوستو له اخازي او ځورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی.
موقعیت ها نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر استهای بودن که متهم
ده اغو پوستو چه ده کابل هرات پر لارد پا اخازی طور نوی پا نقشه سوی ده ده تصفیه کاری لفرا پیل شو. ده انتن او ترافیک پوستی مشتولی کدی ده پوستو ده لاری ده امنیت لپاره اغیز او استراتیجیک اهمیت هم ندرلود. د کورونیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هغو پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو غږ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم وهڅوي چې د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر اوزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. پر اوزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبان هم ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جماعت کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټې د سټیلایټ ټاون د غوصابات په جماعت کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د پولیسو کورنیو د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبري اعلان او تویل چې 19 کسان زخمیان شوي دي. د یو شمېر زخمیان روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی دی. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورونو له مخې د غوصابات د سیمې جومات د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی وو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اته جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخانی، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې بي خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت هم درس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیه پر یو شمېر کارخانو او د قانونو د کیندلو پر ولس شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پلټون کې پلاوی تر وسه د اوکرين د هوایي چلند د مسافرونکو بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادم پرستیاکو پرون وویل چې اوکرين د دې سربېره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه څېړنې وکړي.
زارس ماشه کوماندا اترمو دوستو ایدو چورنه یاشیکی
دوی ویز موږ چلونکو د الوتکه تور باکس تر لاسه کړی. موږ د سب شو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو. د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم تر لاسه کړی دی. د اوکرين د نړیوال هوایي چلند بوئنګ الوتکه د تیر چهارشنبه پرز له تهران تر پرواز لند وخت وروسته سقوط وکړ. په دې الوتکه کې ټول مسافر 1,000 مړه شوی دی. او ورستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د 1900 کال کې د وی سولیزي کودتا په ترڅ کې لخپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه اساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پرشنی بي ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په تهران کې د اوکرایني نسکوري شوی الوتکې د افغان قربانيانو خپلوان شکایت لري چې جسدونه په ورسپارلو کې مرسته نه ده ورسره شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د لویدلې الوتکې د تور بکس څېړنه کېږي. تور بکس څه شی دی؟
تور بکس تور نواقص هلته په هغو کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر یې سقوط کړی.
پروزګان کله جګړو به ځای شوی له حکومت غواړي چې د دوی سیمه امن کړي څو له دې کړاو نور خلاص شي.
دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سږ بزمه خلته شاله پرته ده او دلته په کو د بل په کور کې په خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دي.
لدا سنجلی سره شهیدلی یو چې خپل پلار سره یو ځای درس ویلای.
لمه سره یو ځای هم له فوزینه دای فارغ شو او هم
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي این ای معاینات غواړي. په دې پیښه کې لاستن افغانان وژل شوی دي. عبدالغفور لیوال ازادي رډو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړ شي. دا الوتکه د چهارشنبه په ورځ په تهران کې ولوېده او دا څه ادعا شوې ده چې پتخوندي لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي ان ای معاینات کیږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د ویلوتکې د سقوط لامل ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي رادیو ته وویل چې د وژل سو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول و پیژندل سي. خو لیوال زیاته کړ چې د وژل سو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرسته ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړي چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی ځواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان ای د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي ان ای تست وشي.
د اوکرين د نړیوال هوایی چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې یو سلو شپږ او یا سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې لس د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي رادیو ته له جرمني په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه دی ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیا ګال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پېښه کې د ټولو وژل سوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دي چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پېژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
دغه درنې کورنۍ دغه زموږ غمجن کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې مونږ پیدا کړو. نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي مونږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له ایران څخه غوښتي دي چې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې توربکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د توربکس په اړه خبرې کیږي. توربکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کیدی شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د توربکس په اړه ښاغلی وردک وایي.
تور باکس یو سیوشته چې پیوټ چوانوي بعض وخت کدي پیوټ دی یاد اوږدي د سرات چې دوه نیم سوه ته ورسېږي خود به خود اوتومات چوانيږي. تور باکس تو نو کس آلته په وو کې سپتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکی عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده؟ دا ټول کې معلومي په هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې ته وي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه وایستل کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعض طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتول وکړي، اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
تو ثبتوي. مثلا په دوه الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته یې داول وکړو یا ولوېدله، دا ټول ثبتېږي. ورته
دا بکس د الوتکې په کومه برخه کې نصب وي؟
دا بکس فقط د الوتکې په پوز د پیلوټ نه تمخ په دوه ځای کې نصب وي. هغه سوازي نه، هغه بیخي نه. که په اوبو کې ولوېږي اوبه هم نه ورداخلېږي، که په اول کې ولوېږي قطع سوازي نه. هغه دغه یوه صندوقچه ده، یو صندوق دی داسې وړکی، ډېر کراک او د ډېرې کراکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک، د ایران امنیت ته اندېښنو افغانستان ته څه ګټه کړې ده؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن چارواکی وایي چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې اوس زیاتوالی راغلی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرښو الوتنې یا بندې کړي او بیا یې تګ لوری بدل کړی دی. له اقتصادي پلوه دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې هر هغه الوتکه چې د افغانستان له فضا تیری شي هغه باید افغانستان ته یوه اندازه پیسې ورکړي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایی حریم د نړیوالو الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د جمعې په ورځ په دې اړه ازادې رادیو ته معلومات ورکړل.
د ایران په فضا کې رامنځته شویو ستونزو ته په پام سره د ایران په هوایي حریم کې د هوایي ترانزیت د ترافیک لوری بدل شوی او په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په فضا کې په هوایي ترانزیتي ترافیک کې زیاتوالی راغلی دی.
تیره اونۍ د نړۍ یو شمیر هوایي شرکتونو د ایران پر فضایي حریم د خپلو الوتنو لوری بدل کړ. د استرالیا کانتاس هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لندن او د استرالیا د پرت ښار ترمنځ د الوتنو کرخه چې له ایران څخه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې بدلوي. همدارس د ماليزیا هوایي شرکت په همدې ورځ وویل چې هوایي شرکتونه به د ایران پر سر الوتنې وزندوي او د سنگاپور ایرلاین هم اعلان وکړ چې اروپا ته د الوتنو لوری به له ایران څخه بدل کړي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې په روانه اونۍ کې وویل چې امریکایي پیلوټان او هوایي شرکتونه د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان له تخنیکی پلوه د دومره زیات هوایی ترانزیتي ترافیک د تنظیم وړتیا لري؟ د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس ښاغلی وفایزاده وایي
با توجه به سطح آمادگی های تخنیکی که وجود داره هیڅ ګونه نگرانی
نه. که د تخنیکی تیاریو کچې ته پام وکړو نو د افغانستان پر فضا د نړیوالو الوتنو د عبور او دوام په وړاندې کومه اندېښنه نسته. د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده.
د امریکا د هوایی ځواک په حمله کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو او له دې پیښې وروسته د تحولاتو په دوام او په تیره د تهران د امام خمینی هوایی ډګر ته نږدې د یوې اوکراینۍ الوتکې له نسکورېدو وروسته د اوکراین، جرمنی، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وزنډولې. د ایران کړکیچ نه یوازې د ټولې سیمې حالات کړکیچن کړي، بلکې د نړیوالو الوتنو په بڼه کې هم بدلون راوست. اټکل کیږي چې نوی وضعیت به د دې کړکیچ د عمر په اندازه دوام وکړي.
یو تازه خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړ دا دی چې د چهارشنبې په ورځ په تهران کې کومه الوتکه لویدلې ده. دغه الوتکې په ارتباط اسوشیټیډ پرس اژانس څخه اوس د ایران د تلویزیون په وینا خبر ورکړ چې دا الوتکه په توغندي لګیدلې ده چې سقوط یې کړی دی، خو ایران وایي چې قصدن دوی دا الوتکه په توغندي نه ده ویشتې. په دې اړه به نور معلومات که مو ترلاسه کړل بیا به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، لارې پرانیزي او نور د دوی اکثر دا وس نه لري چې په ترینکوټ او نورو ځایونو کې ژوند ته له کروندو لرې دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کلن سو، د گیزاب د ولسوالۍ سمرا ماجرسبی دلته پراته په جګړو کې
محمد نسیم چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کال کېږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
وروره نه د سرای په کرایو پر واسلرو نه په یو بوټو
دی وای کڅه هم هلته اوس د شلو او یا هم ګیر شو کلونو د لاس په تړاکو جوړ شوی باغونه او کورونه یې لمنځه تللي خو وایي که یې دولت بیا هم سیمې ورته پاکې کړي زیات به خوشحاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پاته سرای کنډواله باغونه وچ موږ راپیراره دلته نن کډه بارکه پاس راکې وړن کډه بارکه پاس راکې وړن ډېرې ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو موږ دغه مشکلات سم موږ راپیراره چې موږ پازه کې شپه نوستېره ول یا موږ ته خپل سیمه مې مې ده موږ ته خپل باغات را لاسې موږ ته خپل ذکر را لاسې خپل کورونه را لاسې.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د دې ژوند هم له کړهونو ډک څه وي
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري او دوی لیواله لري. دوی په شپږ ولسوالۍ کې یو ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دوی وايي درې کال کېږي چې د خپل سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار ته راکړه شوی. دوی وايي د پنځو ورځو په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترینکوټ شار ته راغلي خو وايي ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو له امله اوس شپږ میاشتې پوره سوې چې په ترینکوټ شار کې شپې او ورځې تېروي.
ورسنه مې دغه د مور له دولت نه یو چاریاک پوره غواړو نه یو ګونی وړه غواړو. مور پکر او مور پښتانه یو مور افغانان یو مور په پکر او په غربت باندې مور او نه اولادونه چلو نه زموږ نفس او یمان وجدان اخی زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندونو نه زموږ لارې د خلاصې که دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جې بزمک هلته شاره پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځای سوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترینکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکې په سیمه کې دي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سیزنونه سیزنې دي چې زوی مو راته ځاته مخفن لفشاته ډوډۍ ور وایستله تشته زربه وسپل چوروو وتله راته پروت و هغه دغه چې پروت و سره ختلی و زه و مور یې ورغلو. نو بیا مې چات بس مې دغه سرایونه پرېښول کوچنیان مو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان به راکش کړه را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې یې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دې تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. په فیسبوک کې د فعال مریم امرخیل ویډیو پورسوي کې ډیره زیاته شریکه شوې ده چې دا له پانتون فارغ شوې ده او د دې پلار هم له پانتون فارغ شوې ده. له مریم امرخیل سره د سجرړو پروانه خبرونه کې ژغیدلې وړاندې د مرکه په تفصیل وړاندې کوو. خو ست نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
Stars and Stripes رسپانې د چهارشنبې پورز د افغانستان په لویدیز کې بریټ ته پام اړولې او د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکی وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د بریټ پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه بریټ کې د طالبانو یو لوړپوړی قومندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکی تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دی وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قومندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قومندانو، هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سترایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خبره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپل مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورسپانې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمی کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوې او لوټمارۍ تر ډیره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کیږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورسپانه بیا شک کوي چې د شپنیو غزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو غزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانې په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د جمهور رئیس د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوی دي. په فرمان کې ژمنه شوی چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتی سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو پوینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي، چې د پومپیو پوینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلي دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپله ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټول نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړ چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیارډونو ډالرو ګټي لاندې سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزې له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه کوم چیرته راستولې وي نشول وستلې. تخنیکی ستونزې لا په خپل حال ده. پرون مو هم د ستونزې لرله او د ازادي راډیو په سارانه لومړی خبري مجلې کې مو هم ورته مشکل درلود. د هوا حالات په تاسو سره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم کابل نن آسمان وریز ښکاري، ټیټه درجه منفی 5 او لوړه مثبت 4. په کندهار کې نن د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په جلال آباد کې لوړه 4 اټکل شوې ده او ټیټه او د سهار خواته اسمان په جلال آباد کې شین ښکاری، وروسته به لږ لږ وریځې را پیدا شي. لاټکلونو سره سم د مزار شریف په ښار کې ټیټه درجه درې او لوړه اته ښکاری. د ورښت امکانات په مزار شریف کې نشته، خو د شپې خواته به په مزار شریف کې وریځې را پیدا شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورښتونو کې ډیر کم ورښت شوی دی. البته په سالنګونو کې واوري ورېدلې دي، خو د افغانستان د شمال خواته چیرمه بارانونه کم شوي دي، لکه څومره چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې شوي دي. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم په هرات کې د شپې په مخه د باران د بریدو چانس ډیر زیات شته، او د ورځې هم داسې ښکاري چې امکان لري د هرات ولایت په ځینو سیمو کې باران لږ لږ ووري، خو د شپې لخوا یې امکانات په زیاتېدو دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې چې تر دې وروسته یې خبرو، د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اته به جواب ډیر دقیقې دي. لنډ خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځندول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسون تیرونی ویلی وو چې دا بهیر به سر لننه پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک میسون یو بیان ازادي راډیو ته ویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سسوي یو سنور وسحت غوړي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او په فساد تورن او امنیتي پوسټو د لری کولو عملیات پیل کړي. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جینو پوسټو له اخازي او ځورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پر نو وخت وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغیدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون د خلکو د سولي د ولسی حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولي د ولسی حرکت غړیو پر لاریون کوونکو شغ وکړ چې بيدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ست شغ اوچت کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوې دي. په وژل شویو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. د راپورونو لمخه د غوث آباد د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلې جماعت چې د افغانستان طالبان پکې فعالیت کوي او دلته چاودنه شوې ده. د طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتی شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی ترسیس مرستیال شامل دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکو بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم ټرک نه دی موندلې، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د ایران حکومت ویلی دی چې دا الوتکه سهوان په توغندي لګیدلې ده. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ، د 90 کلونو په عمر پرون وفات شو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له فعال مریم امرخیل سره شخیدلی یو خمخ کې تر دی چې د دې سرګندون خبرې کړو. د افغانستان جنوب ختیځو ولایتونو ته مخه کوو. د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزو د مودي ډیرېدو ته خوشاله دي او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیر دوه خوخي څرګندوي او وایي په دې سره باندې واضح هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره خواله راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګرامت خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایی کورنۍ په عربي امارات کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړي دو د فرتمنی نه پجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربي کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس پنځه کلنې ویزې شوې د مونږ افغانان داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سیر سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زه تلم اتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانان په تشویش کې موجود و هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربي امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوښې په یوه وړ ځای بدل کړي. حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کراته پنځه کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته. دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري. نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسپینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي. مخکې په دوی باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه شپې پیسې به زیاتې وي. دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو، یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې نن پر دو موضوعاتو بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې داسې راپورونه پرله پسې خپاره شول چې په کابل کې کسبور او غله ډېر شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. څرنګه کېدای شي چې له غلو او کسبرانو ښار پاک وساتو؟ خلک په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟ پولیس څه کولی شي؟ وړاندیزونه څه دي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د شمیرو له لارې چې د خپرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو په خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو او له امنیتي چارواکو سره شریک کړئ. ترشنه آسمان لاندې پروګرام بله موضوع مو دا ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د اساسي قانون اونۍ وه. دا مسله هم ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او پر دې موضوع خپل نظر شریک کړئ چې څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې قانون تطبیق شي او په کومو برخو کې چې قانون نه دی تطبیق شوی ولې نه دی تطبیق شوی او څرنګه کېدای شي چې افغانان د قانونمندۍ مخ لور ته روان شي. د په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخکړو لوي فعال سره شخیدلی پر ټولنیزو رسنیو د یوې افغانې له پانتونه د فراغت غونډې ویډیو ګڼ شمېر ځلې شریکه شوې ده. په دې ویډیو کې یوه افغانه مریم امرخیل ښکاري چې پلار یې ورته فراغت لیک سپاري او په غېږ کې نیسي. مریم امرخیل د کابل پوهنتون له پښتو ادبیاتو ماسټري ترلاسه کړې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر له مریم امرخیل سره مرکه کړې ده. مرکه د مریم امرخیل په ژغ پیلېږي چې د پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې یې د فراغت ویډیو دومره مشهوره شوه او دا خلکو ته څه پیغام رسوي.
ما ته ما تصویر پانه راکوله نو دا ما خبرکړل په خپل فیسبوک کې. ما دونه فکر نه کاوه چې دا به دومره د هرکلی سره مخ شي. خو کله چې ما خپل ویډیو خبرکړله نو د تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوا نه ټول ځایو کې خپرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولی زده کړې وکړي او همدارنګه کورنۍ د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیدل هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې سوه مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلله او لدی به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکي. خو اوس داسې داسې اوس هغه جلفې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړې ورباندې.
خلک د پکتیکا د میا خان او ستاس د پلارجان پرتله سره کوي. ایا ستاس پلار اوس هم په کلي کې اوسي او له کلي څخه ستاسې څنګه ملاتړ کړی دی؟
لکه څنګه چې د میا خان ابا ویډیو مخکې خبرس ولا او هغه پلان خپل لونی ذکر تر سو به ولې همدغه چې ابا می دغه ستوت هر کلی سره مخ تو ابا می اوس هم په کلی کې اوسېږي. او مونږه اول کې چې کله ما خونځي په کلی کې شروع کړی و هغه وخت می ابا هم لما سره ګډ خونځي زما په ټینګار سره پیل کو او لما سره یو ځای هم له خونځي نه دی فارغ شو او هم له پوهنتون نه چې کله فارغېدلم دی له دارالمعلمین نه فارغ شو. نو پلار مې په خپل ژوند کې هیڅ وخت دا نه دی ویلي چې ناوخته ده، بلکې هغه له هغه وخت کې چې زه یعنی د هغه لور زده کړې کولې ده هم زده کړې پیل کړې او نه یوازې زما لپاره یې مخه خلاصه کړه، بلکې پلار مې چې کله د دې په اړه څه پوه شو دا زده کړې د ټولنې د رڼا او د جهالت د ختمولو یوازینۍ لاره ده. نو پلار مې له ما سره ګډ په کلي کې ښوونځي لپاره ډېرې منډې او هلې ځلې وکړلې چې د کلي د ولس د خلکو په مرسته د ملک او د نورو ټولو مشرانو په مرسته مونږ په کلي کې ښوونځی پرانیست او هلته د نجونو ښوونځي ته به هغه وخت کې چې کله زه کلي کوم ما درس ورکوه او له هغې نه وروسته بیا نور ښوونکي هلته راغلل. تر دې دمه پورې هم پلار مې هغه ښوونځي کې له بده مرغه چې هغه وتړل شو د وسلوال لخوانه اوس یو بل ښوونځی چې د ولایت په مقام کې ده په هغه ښوونځي کې دی ماشومان ته درس ورکوي. او د دې یوازینۍ موخه او ارمان همدا ده چې مونږ سره دلته نه اوسېږي، ځکه هغه وایي چې زه پر تا دونه باور لرم چې ته دغه ستونزو نه او دغو ناخوالو نه ته اوس وتلی شي او هم دې خویندې ورونه له دې نه وستلی شي او نورو ته هم لاس ورکولی شي. زه ستا د نورو خویندو زما د معنوي لوڼو خدمت لپاره په کلي کې د هغوی لپاره پاتې یم او د دې یوازینۍ موخه همدا ده چې هغوی هم زده کړې وکړي او یو ورځ د ټولنې د خدمت جوګه شي.
مریم جانې، تر دې ورځې د رسېدو لپاره تاسو له څه وړ ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
زه چې کله ښار ته راتللم زما ابا صرف زما دومره لاسنیوی وکړ چې زه ښار ته راشم، لیکن کله چې زه راتللم ما ته مې پلار هم دا خبره وکړله چې ته یوازې هلته اوسېدل نه دي، یوازې یوه کوټه کې اوسېدل نه دي، ته به خوراک څښاک د درس د ټولو شیانو لګښت به ته له کومه کوې. یعنې دا هغه څه و چې ما دلته خپل ژوند بالکل بدل کړ په خپل هڅه او زیار باندې. ما ډېرې سختۍ تېرې کړلې، د سرک لغاړې به مې جامې د ماشومان ګنډلې او سبا می خرڅولې او شپې می په ویښه تیرې کړلې لاسونه می تڼا کیسه وی دي دا بریا ډیر اسانه بریا نه و
کومه شیبه د تر ټولو د پام وړ خاطره سو
تقریبا زمونږ شپې ته تنا ټول جوالان ما سره پاره خپل خو کله سيزه ستیج ته پورته سولم هغه شیبه ما یو ډیر په هغه ورځ باندې ما ډیر درد محسوساوه هغه درد دا و چې ما ویلي چې خدای کاش کې زمونږ په وطن کې جګړې او ناامني نه وای نن به هغه ټولې زما ملګریانې زما د ښوونځي هغه یولس وه چې یوازې زما په ټولګي ښوونځي کې یولس یو زرو سل نفر نجونو زده کړې کولې هغه ټولې له درس څخه له زده کړو څخه بې برخې شوې هغه وخت کې زه ما دا ویل چې زه ولې داسې خفه یم نو ما همدا احساس کاوه چې نن زمونږ په وطن کې جنګ جګړې او دغه ناخوالې نه وای نن به هغه ټول انجونې زما غوندې ډېرو لوړو لوړو ځایو ته رسېدلې وي هغوی به هر کله له ما سره د خپلو ارمانونو په اړه خبرې کولې نو دغه بریا چې کله زه سټیج ته پورته شولم زما هغه وخت کې ما خپل احساسات نه شولو کنټرول کولی او زما سترګو نه اوښکې راغللې او کله چې ابا مې زه په هغې کې ونیولم هغه د هغه سترګو نه هم اوښکې راغللې
د مدني حقوقو فعال مریم امرخیل د روان خبرونه په سرس کې مهم دا خبر لته سره شریک کړ چې مهم خبردار دی چې د ایران حکومت دا منلې ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ چې کومه الوتکه د تهران پر فضا غورځېدلې ده د مسافروړونکو الوتکه چې پکې لس افغانان هم وشل شوی دي دا د ایران په توغندې لګېدلې ده په دې برخه کې شای اوس نړیوال تحقیقات نور هم وشي چې ولې د الوتکه په توغندې لګېدلې ده خو د ایران حکومت ویلې دي چې سهوان لګېدلې ده او دا خبره نن له رسنیو سره د تلویزیون لاري شریک کړې ده اوس هم د ګړی اچار تفری پروګرام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام په خو په سرلای خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وای نسی یی حلال او یم د جنگولو او نارول لپاره وساتي خو د ځینی بهرنی هیوادونو پایتختونو کې خلک د جمی لپاره زاړه کورونه رنگوي او وای چې د افغانانو دراتلو سیزن ده د خبرونه په پایل کې مو د دودونو د ریاست لرئیس سره مرکه کړې ده چې د خار دودونو پاکله معلومات راکړي
د دودونو خاغلی رئیس صاحب کډاره تا وای چې له دودونو سره د څهال دی
ډیر زیاته مننه د مونږ د اشپزخانه د شونه ټول برخې دي دود نه کوي
دغه د خار دودونه درته خایم
په خار کې دودونه لکه مشول د ما د موټر کې کی تورې دي نه پوښوي چې دود شته کنه
یعنی چې د خار له دودونو نه خبر
خبر يم رادیو غان او ټلویزیونونه وای چې دودونه ډیر شوی دي
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړی دي
مونگ با نو سوکو لوی لوی باد پا کیم نلرو چه ارتا کیگ دو او پری ویشدو او بیا دودون خود دیر باد شای ام ندی
اوالی؟
زکا چه پا خواب پالیزونو تا واخه دو دول وای چه اخنی او نوهی خلگو بخپلو ماشومانو تا سپیلنی دو دول وای چه لنظره نشی آن چه سماواتونو تا با حلکان نواتل او سپیلنی بای دو دول دیر خلق پا دی باور و چه سپیلنی امانو دود که نو پیریان تختی نو اس چې په ټول خار کې دودونه دي لاخه کار شوی دی د ټول خار پیریان بل خار و تختی او هم به سوګ نظر کیږي نه
رئیس صاحب کاش کې د سپیلانی او مړو دودونه وای دا خود زغال او موټرونو دودونه دي ډیر زهرجن او خطرناک دي
دود به سوي او خطر به سوي کلونه کلونه خلکو چلمونه وسکول سګریټس کوي اوس خونو قیلون هم پیدا شوی ځوانان ترې لوخړې باسي هیڅ هم شکایت و نه کوي خود دو میاشتی چی خلق بخاروی که زغال سوزی و ای دودونه دی دیر ضعیف قضاوت ده
رئیس صاحب تا دی دوگو خطرناک و دودونو لزرار خبر نیه؟
خبریه خلق دی زان تری و ساتی
چه دول به زان تری و ساتی؟
جمعه ده کدی دی غرون و لور و برخو تا یوسی خب پاک هوا دی تنفس کی هر سړی دی یو یو کور په غرونو کې هم جوړ کی.
اوس خو غرونه په دودونو کې پټ وی او بیا خلک هم غریب دي.
نو بیا د خلک جمع جلال آباد او یا نورو تودو سیمو ته ځي. کوچان ټول عمر په کوچ کې دي، دوی خو یوازې جمع کډوړي.
نو د تاسو ریاست او د دومره تشکیلات مامورین او ادارې د څه لپاره دي؟
د دې لپاره دي چې دودونه مطالعه کړي، په دودونو تحقیق وکړي، په هوا کې د دودونو کچه معلومه کړي. د دې لپاره دي.
خانو چې هر څه معلوم شول بیا څه کوي؟
راپور په فیسبوک کې خپرو. او د خیره.
ځینې کسان ډیر ژر پیسې دار کیږي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو.
خبره شوم وای بل کور مو واخیست.
او پینځه منزله دی.
نام خدا، ډیر غټ کور دی.
او یو بل کور مو هم واخیستی، هغه ډیر قیمتي دی.
مبارک دی وی، وای مارکیټ موم جوړ کړی دی.
او شکر دی، دوه مارکیټ لرو. د خوږی پلار وای چې په دوبی کې شرکت جوړوم.
ښه،
او دلته هم د ګاز شرکت لرو، د تیلو هم جوړوي.
میړه دی لکه چې ښه ځای کار کوي.
او د تورم او ستاندارد په اداره کې کار کوي.
د تورم او ستاندارد کومه اداره ده؟
نه پوهیږم، خو د خوږی پلار وایي چې مالونه چې کوو.
څاروي؟
نه، دا نور مالونه لکه تیل، ګاز، خوراکي مواد او نور ډیر شیان دي.
د څه لپاره یې چې کوي؟
د دې لپاره چې خراب نه وي، اصل وي، څه پکې ګډ نه وي.
نو دا دومره پیسې نه کومه کوي.
خو چې د هر چا مال ټاپه کې چې صحیح دی، بیا هغوی شیرینی ورکوي.
دومره ډیره شیرینی ورکوي؟
او خو مال هم ډیر وي او ګټه یې هم ډیره زیاته وي. دی وایي چې اوس هم کمې ترې اخلو.
دا لا کمې اخلي؟ په یوه کال کې مو څو کورونه او مارکیټونه واخیستل.
هغه وایي ارمان چې څو کاله مخکې ورته راغلی وای، اوس په دوبۍ کې بیړۍ ګرځېدې.
کاشکې یې د ما میړم ورسره نیولی وای.
نیولی به یې وو، خو هغه وایي چې خیانت نه کوم.
په دې کې خیانت څه دی؟ امتحان به ورکي. خیانت خو هغه ته وایي چې له خلکو نه شیرینی واخلي.
په زور خو یې نه ترې اخلي، هر سوداګر پر رضا ورکوي. چې ورې نه کی مالونه نه ورته ټاپه کوي.
زیرم خورو ورکشي، خلق متباه کړ، بیا ځان ته ښه خلګم وایاس.
تاسو ته خو زور درکوي چې داسې ونه وایې نو څه به وایې؟
تورم ستاندارد تاریخ تیر او راسته او بدل مالونه ټاپه کوي. لی له خدای وویریږي.
چې رسنۍ کمې وي نو چارواکیو به په خبریالانو پسې زنګونه وهل چې مرکه ورسره وکړي، خو اوسې چې پریمانی ده نو دغه ډول کبرونه کوي.
بله څنګه د شپې راډیو خبریالی؟ نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته وای چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه زه څه نشم ویلی، په مخه دې ښه.
ساعت نه پرې تېرېږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
ځای لاړ شئ، قرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو ماوین، او د ماوین ماوینې ته دې هم ووایه چې لاړ شي، دوی هسې له خبرو نه خبرې جوړوي.
ا
اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. در په در آژانس خبر راکوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډیرو دودونو دوړو او ډیرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ شو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هیواد خواخوږو چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډیرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده. چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوري.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوی. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوی. کنزل ماران پوشول چې زای به وننسی د دوی کنزل زیاری، د دوی کنزل زیاری. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت واوختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به یې وروستی نتایج، خدای خبر څه وخت به یې وروستی نتایج خلکو ته وښودل شي، خلکو ته وښودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوی، او د فیسبوک کنزل هم کم شوی.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سند سپینو شګونا مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګونا مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. سند سپینو شګونا جوړ کړو محل، نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل،
دسات کو دشبنم نام خستا جوڑ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نا د چمل شراب میں ورته ورکړو بیا د وختو د بلبل شراب میں ورته ورکړو بیا د وختو د بلبل سند سپینو شګونا جوړ کړو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے دستور و مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغل دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغل دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغل دا زوانے اورے کبل